دولس بجی او دیرش دقیقه شوی قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو د اونیز بس 15 دقیقه اوریدل مهروي خدا شه بس صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذ استفانو پونټوکور وو د سولې نړیواله ورځ په مناسبت ویلي افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه خوندي کړي. نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو یو ښځه په سانچارک ولسوالۍ کې په ډزو سره وژلې ده. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. دا خبره د کاپیسا امنیې قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وکړه. امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلیو لسګونه ادارو او اشخاصو بندیزونه ولګوي. په هند کې د کرونا ویروس له ډیرېدو سره سره ځینې ایالتونه سر لنن نه د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي. او د هند د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې به د سن رایزرز حیدرآباد او رویال چالنجرز بنګلور ټیمونه نن سره مخ شي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې نن ماښام پیلېږي. په حیدرآباد کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبېږي.
زموک راګل ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرې کې د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو رستي حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو دا د خبرونه په ورستي برخه کې یو د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز باس چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې د رول په اړه باس ته ځانګړی دی وړاندې کیږي. د خبرونه امید ظاهرمل چمتو کړی ده.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان سولې لوکورنی اړخ سربیرا سیمه ایز او نړیواله باد هم لري. په سیمه کې یو شمیر هیوادونه د دې بهیر په پیاوړتیا او تر خوای په ننګونه کې مهم بلل کیږي. روسیا هم د سیمه یو مهم مطرح هیواد شمیرل کیږي چې ډیر او آن د افغانستان حکومت د سولې دراتلو په برخه کې مرسته مهمه بولي. روسي ډیر کله د افغانستان سولې ته د امریکا سره د ټکر او کله کله هم د سړې جګړې لدري زکتلې دي. یو شمیر په دې اند چې روسیا غواړي له امریکا په دې هیواد کې د خپل هاغه ماته غچ واخلي کوم چې له مجاهدینو سره د مرستې پر بنسټ د هوایي د پاشل کېدو سبب شو. په سیاست کې مشهور ده چې ډیری هیوادونه د الف بی او جیم پلانونه لري او ډیر کله د روسي نظریات د وخت او شرایطو په تناسب د همدې پلانونو په ترتیل مطرح کیږي. د دې خبرلګه په 2019 کال کې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د ځنګړي استاذي زمیر کابلوف سرګندونه ویچې وی ویل تر هغه چې په افغانستان کې امریکایي عسكر وي د هیواد تسول نه شي راتلای. خو په 2019 کال کې همدا دریز برعکس شو او خغلی کابلوف ویل که امریکا له افغانستان ووزی دا هیواد به کورنۍ جګړو ته ولاړ شي. اوس بحث پر دې ده چې د افغانستان سوله د روسیې لاینه کوڅه ده. په دې بهیر کې د دوی لوی پوځي قدرت مرسته څومره اړینه ده؟ آیا روسیا پر طالبانو اغیز لري او افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا او روسیې له ټکر څومره مخنیوي کولای شي؟ زه امید ظهیر مالم او د دې اونۍ په 15 دقیقو اونیز بحث کې پر همدې موضوع خپل ملمنو سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون له رئیس خغلی انجینر صاحب هلمن سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو ملمنو ته هم په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. اجازه راکړه تدبیر صاحب چې زه یې پیل تاسو وکوم چې آیا روسیې ته په افغانستان کې سوله مهمه ده؟
او په بحث کې لما سره درانه میلمه ښاغلی هلمند ګوري د روسیې لپاره افغانستان که تاسو چېرته په تېره یوه پېړۍ کې لږ عمیق نظر ورته واچوئ، افغانستان روسیې د خپل حاکمیت ساحه بللې ده، که هغه د شوروي اتحاد په وخت کې وو او که د تزاري روسیې په وخت کې. او نن هم روسیه افغانستان ته له همدغو عینکو نه ګوري، خو دغه د سړې جګړې له ختم نه وروسته کله چې معادلاتو یو څه تغیر وکړ، روسیې په مطلق ډول سره د دې تلاش وکړ چې دوی د افغانستان نه په دوو ډولونو باندې ځان خلاص کړي. لومړی دا چې افغانستان تجزیه او د قومونو په بنیاد هغه څه چې دوی د خپل اشغال په موده کې په افغانانو کې کار کړی وو او په هغه باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري کړې وه. او دوم دا چې جنگ په افغانستان کې متمرکز وساتي تر څو پوری چې مرکزی آسیا ته د جنگ اور ونه رسي. په دوړ طرفونو کې روسیا تر ډیره حده پورې موافقه او روسیا په افغانستان کې د نظام د سقوط او افغانستان کې د اتنیکي فعالیتونو چې دوی پکې لاس درلود د هغو په بنیاد باندې روسیا په دې وتوانېده چې ځینې افراد او اشخاص د مجاهدو له ډلې نه البته د آی اس آی په توافق سره د افغانستان د کمزوري کولو لپاره استخدام کړي او د افغانستان د قانوني دولت په مقابل کې استادګي وکړي. وړاندې له دې نه د ډاکټر نجیب الله حکومت ته روسانو پیشنهاد وکړ چې تاسو په افغانستان کې ختیځ جنوب غرب او جنوب او جنوب ختیځ تخلیه کړئ او خپل قوتونه مراولي د کابل په شاوخوا یې متمرکز کړئ. که چېرته دلته تاسو مقاومت تاسو کولای نو تاسو پایتخت انتقال کړئ مزار شریف. د افغانستان د وخت دولت د روسانو په نیت باندې پوسه چې روسیه غواړي په یو تفاهم کې یا د افغانستان د ترجیح او یا په افغانستان کې د یو داسې بنسټ د خوولو چې په کلونو کلونو د افغانان د هغو جګړو شاهدان واوسي. په ډېر تعصب سره په همدغه وخت کې یو مثلث چې هغه اسلام آباد واشنګټن مسکو دوی په توافق سره په افغانستان کې د جنگ د اوږدولو او د یو بل قوت د رامنځته کېدو چې هغه موږ خپله ولیدو چې د امریکا متحده ایالات وشي دلته تروریزم په تمرکز سره بیا راغله افغانستان ته او هغوی بیا خپلې نورې هڅې شروع کړې. ودې کله چې د پوتین په وخت کې روسیه په خپلو الفن نه وروسته په پښو باندې درېږي او بېرته د ځان د احیا کولو او په سیمه کې د روسیې د مطرح کولو خبره رامنځته کوي او تر یوه حده پورې د غربیانو له تاثراتونه د باندې راوځي دلته استادګي کوي او د اوسنی حالت او وضع بېرته هماغه د سړې جګړې حالت ته ورته ده او په سیمه کې روسیه د امریکا په مخالفت کې قوي پارتنران نظام سره لري. نو په دې خاطر باندې روسیه هم په سیمه کې تاثیردار ده او هم خپل اغیز لري او د افغانستان په ګاونډ کې ډېر ژور اغیزات چې هغه په افغانستان باندې اقتصادي او نور تاثیرات هم لري. نو د روسیې ونډه مهمه ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې روسان د خپلو ګټو په بنیاد باندې په یو وخت کې هغه لغزش چې د دې په حرکاتو کې په 1990 یا 1990 کلونو کې راغلی وو روسان وسله هغه د باندې راوتلي دي او اوس بیا لوی دعوی لري او لوی مسایل باندې له امریکا او غرب سره
تدبیر سره مقابل کې ولاړ. دلته یو پښتنه دار مطرح کیږي چې د امریکا سیاست هغه څه چې وسی رسنوي ته وي یا د خلکو لپاره وي، دا چې په افغانستان کې یو مقتدر او قوي حکومت راشي، سوله راشي او خلک آرام ژوند وکړي، چې د کابل دوی نړۍ ته وایي چې دوی بریالي شول په هغه جګړه کې چې د ترهګرۍ پر ضد باندې پیل کړی وو، لزان وروسته یو مقتدر هیواد پرېږدي. که خبره د جګړو د ټکر وي او یا هم د قدرتونو د ټکر ووسی، آیا روسیه اجازه ورکوي امریکا ته چې امریکا په خپل دې موخه کې هغه څه چې ټرمپ یې وایي بریالي شي؟
بس دا ډېر مطمئن نه یم چې هیڅ یو استعمارګر قوت دی په یو داسې هیواد کې چې هغلته دوی خپل حضور تامینوي، هغلته دوی یو مقتدر دولت غواړي. دا مقتدر دولت د دوه نړیوالو جګړو نه وروسته چې امریکا چېرته حاکمه وه په هماغو هیوادو کې هم نه ده غوښتی او هغلته هم اوس که تاسو اروپا وګورئ، لویدیځ اروپا وګورئ، جاپان وګورئ، کوریا وګورئ، هلته دوی تر خپلو تاثیراتو لاندې ځینې کارونه کړي دي. په دې کې شک نشته د مارشال پلان تطبیق یو لوی پلانونه وو چې په نړیواله سطحه باندې تطبیق شوی ده. د افغانستان لپاره په تېرو شلو کالو کې موږ د غربیانو لخوا داسې نیت شاهدان نه یو چې دوی په افغانستان کې یو قوي او مقتدر دولت جوړ کړي. که چېرته د امریکا نیت دا اوسنۍ وضع ته په کتو سره چې له یوې خوا پاکستان د یو مای په شکل باندې چې کله په لوبون رانیسي او هغه د دوی له مټ نه خوېږي او ځیدیا مستقیما د روسو او چین په لمن کې لویږي، هغه ته په کتو سره که امریکا دا نیت ولري دا د افغانانو لپاره ښه خبر ده، ول روسان به په ټول قوت سره خپل تلاش وکړي تر څو دوی په سیمه کې خپل حضور تامین کړي او که یې تامین نه کړی شي له داسې ترهګرو ډلو سره د دوی د یوځای کېدو البته د پاکستان او ایران په مرسته باندې امکانات شته چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سرخوږی وي.
تشکر تدبیر صاحب، ان شاء الله راګرځم بیا. هلمان صاحب، د تدبیر صاحب څرګندونو ته په کتو باندې کله چې په ټکر کې لوی ګیلې و هیواد سره حتما تخپلې ګټې لاته بل هیواد خپلې ګټې، اوس که د هدف د ګټو شي نو روسیا بیا په افغانستان کې د خپلو کومو ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره کار کولای شي؟
پلمی سر کې سلامونه ولا روانه قدرمن مرګلی او استاد اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ تاسو په جریان کې یو چې د څلور رسمي د افغانستان کې جنگ ده یا دوی په داسې یو ځای کې کېږي چې اکثریت ګټې نور جوړوي. دلته که واقعي موږ فکر وکړو چې ولې یو ملک په بل ملک کې جنگ کوي او دوی څه غواړي، دې ته په کتو چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ټولو برقدرتونو ته د ارزښت وړ دی او دوی غواړي چې دلته د دوی ګټې خوندي شي او دوی کولای شي هغه وخت چې یو توافق ته ورسیږي یا یو داسې زمینه مساعده شي چې دغه ګټې مشروع وي، نو هغه وخت کې ټول یو توافق ته رسیدلی شي. اما دلته که موږ ووایو چې روسیا ارزښت نه لري، دا مطلقه غلطه ده. تر هغه وخت پورې چې د ګاونډیو حتی د امریکا یو فکري محراب رامنځته نه شي او د دوی هغه محراب چې د دوی ګټې تشریح کوي، د دوی شتون دلته تشریح کوي، د دوی د دفاع وضعیت تشریح کوي چې یو بل ته مثلا متضرر نه شي، تر هغه وخت پورې افغانستان نه تنها د روسیې ته ټولو ګاونډیو ته او بل قدرتونو ته مهم دی. نن دا چې داسې ښکاري چې روسیا ضعیفه ده یا روسیا نه غواړي چې دلته تشکیل شي یا په ټولو مذاکراتو کې، نه دا زموږ د افغانانو دپاره مشکل دی، زموږ افغانانو دپاره یو خړ دی. که موږ افغانستان کې وو، افغانستان دا څلور رسی دی چې په جنګ کې ښکېل دی، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په اجتماعي لحاظ په کفا نه دی. یعنی دی هر وخت په دفاعي حالت کې دی، هیڅ کله تاروزانه حرکات نه دی پیل کړی. نو دلته ټول ګوندي مجبور دی، دوی کولای شي چې دغه په آزاد فضا کې هم منیج کړي. اما دا چې دلته امریکا د هیر سره راغلی ده او نور برقدرتونه اسلامي نړۍ دلته ښکېله ده، ګاونډي ښکېله دي، نو په آسیا کې افغانستان موږ په ګاونډیو کې روسیا او ملک دی چې په افغانستان نه بدنام شوی هم دی، افغانستان یرغل هم کړی وو او خپلې ګټې ځان ته غوښتلې، نن هم مجبور دی چې دوی سره یو ځای راشي او دغه مبارزه مخته یوسي تر څو وتوانېږي خپل هغه محراب، هغه فکري محراب یا هغه د ګټو محراب چې دوی غواړي دفاعي حالت
کی وی. او هلمند صاحب بخنه غواړم یو پښتنه دلته مطرح کیږي چې امریکا اوس ځان پر وړاندې کوي چین اقتصادي قوت بولی چې شاید ورسره ټکر وکړي، نو په پوځي لحاظ باندې روسیا تر ټولو خپل ستر حریف بولی. تازه په سوریه کې هغه سیمو کې چې د روسي ځواکونو تحرکات پیل کړي، امریکا یې پر ضد خپل نوي نظامی ځواک پر ځای کې، په دې معنی چې ټکر شته. په داسې حال کې چې ټکر موجودي، بیا نو د ګډو ګټو یا د دواړو هیوادونو د ګټو ټکر مطرح دی حتمان. په داسې یو حال کې بیا فکر کوي چې روسیا د افغانستان د سولې په بهیر کې له امریکا سره مرسته کولای شي یا په یو فکری محراق کې راتلی شي سره؟
دقیقا موضوع همدا ده. کله چې مونږ ټکر یادو، د دوی ټکر باید تعریف شي چې دوی ټکر ولې دی. دلته د دوی ټکر په خپل جغرافیو کې یا خپل ساحو کې نه دی. یعنی د دوی رقابت دلته مثلا مونږ افغانستان کې یادو چې افغانستان کې دی، تر هغه وخته پورې به نه موافق تر څو چې د دوی ګټې او د دوی مثلا دغه فکري محراق نه وي رامنځته وي. د دوی د ګټو هغه ګډ محراق چې ګټې تاریخ یې هغه نه وي راوستی، تر هغه وخته پورې روسیا د دوی مقابل کې ده او هیڅکله نه غواړي چې دوی د دې موضوع نه د باندې ووځي. یعنې هڅه به کوي یا به خند واقع کوي او یا به محدودیتونه ایجادوي تر څو وتوانېږي هغه خپل ستراتیژي. دا مونږ نشو ویلی چې دوی به څه غواړي، ځکه د دوی ستراتیژي ځان ته مخفي دي. تر څو چې هغه تعریف شوی نه وي، دوی به حدود ټاکلي وي چې تر دې حدود پوره باید مونږ انوالو وو، دلته شامل وو، د دوی شمولیت اړین دی.
ډیر مننه هلمند صاحب. تدبیر صاحب، اوس اندېښنې هم په افغانستان کې د ډیرو ټکرونو له کبله دي چې افغانستان سولې ته ضربه رسولې ده. ډیر کله یو هیواد د بل هیواد سره خپله جګړه په افغانستان کې پر مخ بیايي، هغه څه چې افغانان ورته دلته د نیابتي جګړې نوم ورکوي چې د نورو هیوادونو لخوا په افغانستان باندې تحمیل شوې ده او پر مخ وړل کیږي. که ټکر رامنځته کیږي د امریکا او روسیې ترمنځ په ډیرو برخو کې، افغانستان او د افغانستان د سولې بهیر ته به زیان شوي.
ټکر موضوع دا اوس عملاً موږ په سوریه او ځینو نورو هیوادونو کې دغه مسله ګورو او عملاً محسوسو. که تاسو ته یو کړی په عربي نړۍ کې د روسانو جام پروسیتا د سوریتا او د دوی د علوم اکاډمۍ ځینې نظریات چې هغه د روسیې دولت ته یا د فکري اتاقونو لخوا چې کوم نظریات ورته ورکړل شوي دي، روسیا اوس عملا لګیا ده او خپله د حاکمیت ساحه په هغو سیمو کې چې پخوا یې درلودله، په پخوا عربي نړۍ کې روسانو یمن، لیبیا، سوریا او د عراق تر یو حده پورې دغه سیمې د دوی د په اصطلاح باندې د دوی دوست هېوادونه وو او دغلته دوی خپل موجودیت د شوروي اتحاد له ختمېدو سره تر یو حده پورې کمزوری کړی وو، ولې په دغو وروستیو کې بېرته دوی دې ته راوتلي دي چې خپل ځان په دغو سیمه کې خصوصا په د خلیج په هېوادونو کې ځان پیاوړی کړي او د مرکزي آسیا دپاره د دې باندې له مرکزی آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزی آسیا ځینې خوندي واوسي. نیتونو نه داسې ښکاري چې غربي نړۍ هم د دې تلاش کوي چې په هر ممکن شکل سره چې واوسي په افغانستان کې هغه کمزوري حاکمیتونه چې د امریکا لخوا نه په تېرو شلو کالو کې تمثیل شو د هغو لخوا نه هم داسې اظهارات وسو چې غرب د دې لپاره تلاش کوي تر څو په هر ممکن شکل سره چې واوسي جنګ مرکزی آسیا ته انتقال کړي. په دغه حالت کې موږ د افغانانو په ځینو محلي متلونو باندې کله کله چې یایي د آسانو په جنګ کې نور کوچني حیوانان تر پښو لاندې کېږي، موږ افغانان نیولې دا تجربه لرو. تاسې ګورئ د تزاري روسیې او برطانوي هند تر منځ د افغانستان تجزیه، د افغانستان په سینه باندې دا کرښه کشول، دغه د دوی دواړو په همدغه سي مسابقه کې افغانستان په دغه سرنوشت باندې مبتلا سوی ده. د افغانانو په سینه باندې خط کش شو، افغان دې خواته د خط پله او پټۍ دي، یغه خواته د پلار و د نیکه هاجره ده او نن په هماغه هاجرو په هماغو پلو پټو باندې خردار سیم ورته غځول کېږي. دا په دې معنا چې روسیې خپل مناسبات په دغه سیمه کې تامین کړي دي او د یو ځل بیا د پاره داسې امکانات شته چې افغانستان په دغه مسله کې ډېر زیات متضرره شي. زه داسې فکر کوم چې په چېس پات کې همدغو روزل شویو ډلو لخوا چې په سیمه کې قراردادي یې په ډېره برده پورې د پاکستان هېواد ته د هغو په مټو باندې د افغانانو یو د تېر شل کاله کې ونه شوی کولای شي یو قوي پارتنرشپ رامنځته کړي، بنا ان دغه قرارداد د بیا ځل لپاره که چېرته آی اس آی ته ورکول کېږي او یا ورته نورو ادارو ته ورکول کېږي او د جنګ د حلقې پراخېدل د مرکزي آسیا خوا باندې تر یو حده پورې متضرر واوسي، زه داسې فکر کوم چې روسان به د سوریې په شان باندې یو عمل وکړي او په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیت چې دوی سره پخوا موجود ده او دوی راوځلی ده او هغه تر ډېره بریده پورې د امریکا په موجودیت کې هم تقویه سوی ده، قوي سوی ده. دا خطر متحور ده چې دوی دغسې یو جمپ وکړي او د دوی ښار ته ځینې افغانان ودرېږي او افغانستان په یو بله غمیزه باندې ککړ کړي.
یو اندېښنه خو تدبیر صاحب ډېره بخښنه غواړم، یو اندېښنه خو د همدغه ډول یو حالت ده چې تاسې را مطرح کول، د دې ورهاخوا هغه د پټو خطرونو په اړه باندې چې د سولې بهیر ته به دغه مسله ورپېښې کړي یا نور خطرات چې له مخې به یې د افغانستان راتلونکی زیانمن شي، هغه به څه اوسي؟
ګورئ تاسو ابله ورځ د افغانستان د سولې د پروسې د افتتاحیه غونډه څارلې ده.
بله
یقینا، او په هغه کې مو د ځینو هېوادونو خوشحالۍ، د ځینو هېوادونو له موضع نه داسې توپره تګ، د ځینو هېوادونو زیات تشویش، د کابل او نه خبرې، د چین په شدت سره دریز، دغه مسایل به تاسو ټول ارزولي. د دغو مسایلو شاته ځینې مفاهیم پاتې او هغه دا دي چې په افغانستان کې اوس د 2001 کال پلان باندې دا سیمه او نړۍ هغه نه ده، دا دوی تماشاګر نه دي، نن دوی عملا ښکیل دي او دوی د خپلو ګټو حرکات په خپله تنظیموي د هغو ډلو سره چې هغه کرایه کېږي. په افغانستان کې د روسانو د همدغه امریکایي تاکتیک نه په استفادې سره د افرادو اشخاصو د هغو زورمندانو چې دلته موجود دي او د سیمې د هېوادونو دغه مجبوریتونه درک کړي دي چې دلته پیسه د یو لوی ضرورت په حیث باندې مطرح کېږي او په هغه باندې هر څه کېدلی شي. خبر دي چې په هم روسان دا تجربه درلودله نو نن هم دوی همدغه تلاش کوي او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسه به په همدغو ډلو کې د چا ترمنځ په دغو کې روسان خپل ظرفیتونه لري البته په دواړو خواوو کې او د سیمې هېوادونو په شکل د اشکالو سره پټې همکاري لري د دغو پټو همکاریو په بنیاد باندې روسان کولی شي چې هلته خپل حضور یعنی کېدی شي هغه د پټې
تشکر تدریسه به انشاءالله بیا مراګرزم د خبرونه وخت ډیر تنگ دی او دغه ډیر یو مهمه او لوی بحث هم دی چې انشاءالله راتلونکو خبرونه کې به سره په بحث وکړو. خو یو مسله ایرمان صاحب، تاسو د افغانستان د ولسی جرګې غړي یاست، همکارانو به مو هم در سره دغه مسایل سیړلې او سید افغانستان حکومت هم طالبانو ښکارا روسي ته سفرونه درلودلې د افغانستان د داسې غونډې، البته د افغانستان د سولې پاړه باندې دی غونډې کوربه او شاګه د افغانانو ترمنځ خبرې وبلل شوې. د طالبانو باندې د روسي هغه سومره جواد دی او هغه سچې ښکارد شته د ثبوتونو په توګه باندې څه فکر کوي چې طالبانو نه روسیا په دغه وخت کې څه ډول استفاده کولای شي؟
دقیقا باید ډېر څه غږ وایو چې کله چې په افغانستان کې مونږ جنگ یادو، هر وخت جنگ تم نو مونږ په دې چې دلته د نړۍ او د ګوندلو استخباراتي کړې دي چې دا جنگ کې کله چې یو ملک اقتصادی خود کفایی و نه لري، کله چې دوی نظامی خود کفایی و نه لري، د تلیف تکالو کې مونږ نه لري، حتی اجتماعي خود کفایی هم مونږ نه لري، چې هر چا فرهم پورې تړلي خلک یو. دا یوازې د دې وجه دی چې مونږ په اقتصادي بڼه نه یو خود کفا. نو دلته کثیر کې بیا هم یادونه کوم چې یو نقطه د سیمې نړۍ او د بسدختي لغه نشي، هر څو کولای شي چې د افغانستان جنگ ته رسول ته مزایم شي او دوی کولای شي دغه سوله داسې یو لوی توقع چې بیرته هم مونږ ونه ویلی شو چې مونږ سوله لرلی شو. نو دا معلومه ده چې څونه چې په حکومت کې مثلا د دې استخباراتو لور ته مخالفینو کې هم د دې استخباراتو لور ته کله چې دوی رول ولري، ولې رول لري؟ دلته مونږ هیڅ اړ هم په اقتصادي لحاظ نه دي خود کفا او دوی ضرورت لري. نو د ضرورت پر بنا هم روسیا کولای شي، هم نور ګوندي هیوادونه کولای شي چې زمونږ
روسیا انعام ورکړي د دې په خاطر باندې چې دوی عسکر ووژني په افغانستان کې، د دغه اړیکو ته په کتو باندې روسیا په دغه اوس وخت کې له طالبانو څه شی غواړي یا څه کار پرې کولای شي؟
دغه ما مخکې یادونه وکړله، کمایکوفم په ووایي یا بل څوک وایي، دغه ځان ته بېله خبره ده. امازان پوهېږم، افغانان هم پوهېږي، ټول پوهېږي چې دلته جنګ کې د هر اړخه غشته دوی کولای شي چې همدې په بدیل کې په خپله ګټه تر څو پورې چې دوی خپل هغې صفري نقطې ته نه وي رسېدلی چې دوی غواړي، یا دلته دا نور ارتجایي اړ غوره نه کړي، هغې ته ځانونه حتما رسولی شي. یعنی دا به ووایم دغه جنگ به هلته ختمیږي تر څو پورې چې د دې خلکو یا د دې ملکونو چې د افغانستان په جنګونو کې ښکېل دي او دوی دلته خپل محدودیتونه درکوي، که چېرې یو لاسته ورشي نو دوی ته محدودیتونه ایجادېږي، تر هغې حدې پورې به دوی خپله هڅه کوي، خپل کوشش به کوي چې خپل سرحد ته ورسېږي. کله چې نه رسېږي
تدبیر صاحب، اوس هر هیواد غواړي په بل هیواد کې د خپلو ګټو د تحقق په خاطر باندې، د دې په خاطر باندې چې پلې کې لاس وهي، او دا د اوسنۍ نړۍ تر ډیره پورې سیاستونه په همدغه ډول او په همدغه تطبیق باندې روان دي. اوس حکومت هم دلته موږ لرو، یو نظام هم شته دی نسبت نورو وختونو ته، تقریبا نصف شل کاله په سرمایه گذاري شوې ده، عسکر شته، وسله وال پوځ شته، د ټانک شته، توپ شته، هر په اصطلاح باندې چې د یوې جګړې دپاره یا د حاکمیت د ساتلو لپاره وي هغه لیدل کېږي، او سیاست هم لرو، د بهرنیو چارو وزارت شته، د دې نه خوا شاید استبلشمنټ هم اوسي چې ښکاره نه دی، پټ به اوسېږي. اوس د دې په خاطر چې دغه ټکرونو نه اعظمي استفاده د ګټې لپاره وشي، ځکه نړۍ که وګورو مطالعه کو همدغه ډول ده چې د بل بحران نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي. یو خبیل کوي دلته یو ګاونډی پاکستان هم شته، اوس افغانستان حکومت دپاره څه پکار دي چې دغه ټکر نه د افغانستان د ګټې دپاره استفاده وکړي؟
ګوري په افغانستان کې مخکې یو شل کال کې ډېر ضعیف حاکمیت درلود او په دغه حاکمیت کې ټولې هغه ډلې چې شامل وي ولسمشر نه نیولې بیا تر اخري سړي پورې منفي دا تیر 15 کاله دغه دغه ټولو ډلو د دې لپاره چې خپل شخصي ګټې تر ملي ګټو د افغانستان تر ګټو د افغانستان تر سلامتیا محترمې ګڼلې ډېر بریده پوری د همدغو مناسباتو په بنیاد باندې په سیمه کې ښکېل وو او د سیمې استخباراتو په افغانستان کې خپلې ځالې جوړولې په حق باندې مصروف وو او موږ یو مثال په تېر شل کال کې نه لرو چې موږ دې یو څوک هغه څوک چې په ملي شورا کې د مسکو، واشنگتن، اسلام آباد، تهران او یا نور هیوادونو د ګټو د راپورته کولو او د حکومت د پاشا په دریدل په ملي کچه باندې د کابینې په سطح باندې همدغه شی مسایل او همدغه شی کمزوري موږ درلودلې چې دلته خلک په یو ځای کې افغانستان د ګټو بحث وکړي، هغه د پردیو ګټو بحث کاو او د دغو پردیو ګټو په بنیاد باندې د افغانستان هغه ضعیف حاکمیت چې دوی باید تعقیب شوي وای، عدل تعقیب باید درلودلی او دغه شی افراد او اشخاص نه پوښتنه شوي وای، د هغو نه پوښتنې نه شوي بلکې برعکس ډېر زیات شخصي وي. د هغو د دغو خطراتو په کتو سره په افغانستان کې تاسو ولې د ګوري د تیر څلور پنځه کاله تاسو په دوامدار شکل سره ګورئ، 2011 سره په دې خوا افغانان په دې جګړې ته استخدامیږي، د پاتمن ترینوان لاندې تر نورو انوان لاندې افغانان په داخل کې د کشمیر د جنگ لپاره استخدامیږي، الټول کېږي د داعش د جنگ لپاره استخدامیږي. په افغانستان کې دغه استخدام پروسه نه د افغانستان دولت عادي تعقیب کړه او نه هغو نړیوالو چې په افغانستان کې ښکېل وو دغه مسله ډېر جدي ونیوه او هغه افراد او اشخاص چې دغه جذبې کاوه او دغه کارونه یې کول دا پروژې ورسره وې، هغه اوس هم ډېر محترم او معظم او په واک کې ناست خلک دي. په دې خاطر باندې موږ په افغانستان کې د افغانستان د دولت له موضوع نه هغه څه چې تاسو ویلې چې د افغانستان دولت په دغو وروستیو کې یو څه تلاشونه شروع کړي دي، د بندنې چارو وزارت ده او سیاسي مسایل دي او سیاسي طرحې دي لیدنې دي. د افغانستان دولت موضوع ده موږ تر اوسه پورې هم متاسفانه یو واضح او روښانه د افغانستان د بقا او د افغانستان د سلامتیا پالیسي د هیڅ حال خلنه نه اورېده. تر څو پورې چې موږ د افغانستان د ګټو بحث وکړو او له نړیوالو سره د یو قوي پارتنرشپ بحث وکړو، ورې یو لوی غلطي په افغانستان کې دا و چې امریکایان افغانستان ته راغله مخ په دخل کاله کې، یا د لوی جرګې لخوا یا د افغانستان د ملي شورا لخوا یا بل کوم دغه مرجع نه چې هغه افغانان وکولای شي په دې باندې چې له امریکا سره د یو واضح تړون ولري. امریکا پرغلی خیر شي موږ د تروریزم خلاص کو او د تروریزم لپاره وجنګ دي تلفات دي ورکړل لا افغانان سره د مرستې ورکړې، ولې دغه موږ قانوني کړی وای افغانان مراجعه کړی وای، افغان ولخت مراجعه کړی وای، بل خلک هم راغوښتي وای، د امریکا د موجودیت په باندې د افغانستان خلکو سره باور کوي وای، دا به حقوق فیصله کوله چې دا امریکا ته موږ لږ کاله وخت ورکوو، امریکا د موږ ملګری دوامدار دي موږ سره ووسی او یا له امریکا سره موږ هغه کوم تړون نصیب دا کړی دي د هغو د الزامیت په باندې د افغانستان خلک خپلې غوښتنې ولري. دا اوس امریکا چې څه کې ښکېل ده، دا اوس لګیا عملا د افغانستان دولت سره امنیتي تړون لري، ولې د افغانستان دولت په ډېر زیاتو مسایلو باندې چوپ دي.
یعنی هغه څه چې ما راوغه تدبیر صاحب حکومت نه دی توانېدلی د ملي ګټو پر اساس باندې دریځ ونیسي، درست؟
یقینا
ډېره
مننه. بره لاول دی نه د افغانستان د خلکو لوی مسایل دلته ګورې، د افغانستان د افغانستان په سینه باندې لکه مخکې چې ما وویل اغزن پاتې دي، ولې د دغه بودیجه د امریکا هیواد
ډېره زیاته مننه ډیره زیاته مننه. سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر صاحب هلمن له دواړو څخه چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ، له درنو اوریدونکو هم مننه. خبرونه مو پای ته ورسې.
25 دقیقې
دوه خبرې دي، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
د جګړې کمیسیون څخه کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث